سلور بجیشوی احمد چیبریم دازا دی رادیو دا دی سات پخ پراونه که ستاسو کوربا السلام علیکم پو تخنیکی برخه که امان امیر زیرا سرم رستن دوی دی د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې تر څنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړې. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا په د امریکا میشتي سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه. په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډېدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چې خانسوري په دې اړه داسې وویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړې ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیق تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې د چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دی ولایت امنیت قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل سول. طالبانو ویلي چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ سول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکي د ډزو په حمله کې وژل سو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل سو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دی وای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف دا دی چې د دې ملت سپیڅلې هلی او د خلکو د ارادي مخاوني سي. د دې مملکت پر زمونو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هرې قطرې وینې څخه ورسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راضي او دا زموږ ملي وجبه ده چې د څلويشت کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا به زموږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان سول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابل د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې شپاړس کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال سوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 216 د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخري ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په دوهمه نیټه ننوتلی و. د ټرمپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې یې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و مخکې تر دې چې ټرمپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن مینوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لاغو کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچی کې د پنځشنبه په ورځ د پالیسی په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډیدل.
د سوره امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمن اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډیدلې. د انتخاباتو د خپلواک مسون لمرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې لسی راتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډیدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې، خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکنیو هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکولې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولې شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لښ تر لښ وی اونۍ په مخه وځنډیدل. د خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابل د واصل وصال په راپور کې.
په داسل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له 23 ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډیدو خبر ورکوي. د دغه کمیسون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډیدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شو. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکمرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه پورس په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یو اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل وژل شول او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا خغل هاشمی وای چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټول تخنیکی او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نو موږ وای د شنبه پورس به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسیدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رای د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. دغه په خبره د میزان د 23 ټاکنې به د 13 ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او دغه په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومټریک سیستم پلي کول به د دغه ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمبر او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونی پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل: دی وایي کومه پیښه چې په کندهار کې وشوه عامه اذهان یې نارامه کړي، او دا د دې لامل کیږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لږ تر لږه یوې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول او د کندهار والي په یوه پیښه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژون کې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحده ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پاخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطنپال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حمله وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو تر څنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پایل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تلی د اتوشتمې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او له همدې سره ازادي راډیو هم خپلې خپرونې پیلوي او د ماښام تر 2 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اورېدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنو یو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تېرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر پر وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول، هغلته خیمې ودرول، زموږ همکارانې کار ته پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابره شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکاران یې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران راوبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلان یې راوغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په مخالفت دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 133 مادې پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په لاس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او که چېرته څلورو میاشتو پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټې نه مې چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلورو میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د څېړنې وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دا مسؤلیت د قانون پر اساس د قانون د ټاکنو د قانون د 133 ماده پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند زبی سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي رډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنۍ د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتی ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقه ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات به له ټولو ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې هغه ارزول شوي او لازمه پاملرنه ورته شوي. ده. که سه هم افغان امنیتی ارگانونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو امنیت په هر قیمت چوي نیسي، خو د نامنیو پراختیا او د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال د څو تنو کاندیدانو وژل کېدو جدي اندېښنې پیدا کړې دي. مخکې تر دې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې د جدي امنیتي ګواښونو له کبله به په 1900 ولسوالیو کې انتخابات ترسره نه شي، هغه موضوع چې په افغانستان کې د نامنیو په شدت د تایید ټاپه لګوي. له دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ امادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه، خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه، ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې مونږ بشپړ امادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټول تیاری نیول شوی دی. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو پر وړاندې نامنی یوه جدي ننګونه ده. نوموړی امنیتي مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلي کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبه په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوې چاودنې پر مهال د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور اته تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې ماڼۍ اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي، نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. ده په ځواب کې ویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي، خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیه په اړه د خبرو لپاره ترکیه او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیه په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کانفرنس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي، خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په 2 نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته له ریاض څخه استول شوی و د سعودي په قنسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړي خو نه دي ویلي چې اصلي پیښه څه ده. ستاسو له پیغامونو
د فاریاب دولت د دولتابات ولسوالۍ شرالي سفیر په تماس کې د درس د افغانستان ملت ته سلامت وایم. د جنرال قهرمان او رازق په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووځي په یو خله سره کښینې پر مخ سره مخ کې سوله وکړي سره کښینې.
زه د مغل خلوات یم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب رازق عمله نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او جنسی د دېګن تاسو ته
زبونه نه لیکلی وره جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي دا موږ غندو دا پاکستاني پیښه په نور هم دې کیږي او موږ خو پاکستاني پیښه یا پاکستاني وزن ته هیڅ کله نه تسلیمېږو. ان شاء الله کله نمبر یې لیکي به بیا به موږ هم دې دې کوي خو بیا به دې دې دا ته موږ پتا نه دې 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 بل وخت نه دې انشاء الله ته موږ دې هم کی
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سنل ولو. البته یو یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسی جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوی دی او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو حلو ظلمو اسمت چارمان خبروي.
د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي لاستولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شو چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري ستاسو را رسیدلې څو اسمې سونه. نقیب الله له کندهار پر استولې سمس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي راډیو معلومات لري طبي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شایي د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو په رسمي ډول مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معارف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پر استولې سمس کې لیکي که څوک مسافر وي هغه به څنګه رایه کاروي. تر کوم ځای چې د انتخاباتو د خپلواکو میسون اصول دي هغه کسان چې له هیواده بهر وي هغوی متاسفانه رایه نشي ورکولی. میوندوال پر استولې سمس کې لیکي آیا انتخابات یوازې د کندهار په شار کې که په ټول ولایت کې ځنډې دلی دي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټولو ولسوالیو مرکز کې ځنډې دلی دي او د یوې اونۍ په مخه ځنډې دلی دي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک مسون په دې اړه دقیقه ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فراله بکوا ولسوالی پر استولې سمس کې لیکي دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پریشتي. مرزا خان مینپال له کندهار پر استولې سمس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. عبدالقدیر تکین لیکي جمهور رئیس ولایتي سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو ژمنو ځواب دی. البته ځینې نور اسمسونه هم په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بیه ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې اسمسونه دادي چې ځینې اوریدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا اسمسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور لا اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترس کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پر وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستې ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پور راپور کړي.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار کارمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتنو لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل کته هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې کارمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دارد.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلا راو جاده چې د کارمان صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهیږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار کارمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. کته هم یو شمېر رسنیو د کارمان سره یو ځای د درې نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د کارمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د کارمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان شای با
کومندان وای موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د کارمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله کارمان ته ویلو چې په بیلابیلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د کارمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړي وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او آن اشپزانو په اشتباه داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار کرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند خلکو استازې پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښ په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ضایه بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دا ولسی جرګي انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوي پیغامونه خبره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رایې ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دې ونیسي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر، توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غوښتنه کوو چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رای ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلی شي. هغه کسان چې له وسلوالو ډلو، ټوپک سلارانو، قانون ماتونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري، درنه لاړ نشي، بیا به مسؤلیت زموږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونه چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځنې لرې کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپلې رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سکل د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړای شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللې بیرته اعاده کړي. په جوړې ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجرابی لزوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رای ځوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي.
جوانان ما در شرایط امروزی با مشکل
بی زمونږ ځوانان په اوسنۍ شرایطو کې د بیکاری، بیوزلۍ او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو کاندیدانو او په تیره د ځوانو ښځو تر څنګ ودرېږي، ځکه دوی تصمیم نیولی چې ودرېږي او په دې لاره کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استازي فریدون فدایي ټینګار وکړ چې رایا د یو کس د شخصیت او عزت نښه ده او خرڅول د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دي. د لزوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رای خرڅ نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی. دا د دې دیونی په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونه په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لمړی به د فراه ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه د ولی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکو پیغام تاسو ته درواورم چې خپل د دوی ستونزه به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو را پکر شم. موږ د فراه د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چاره پوسټاد مو خوشل و دیر افغانی یا کی دریا ساته ګرولی او دې دریا تلور ځای نورم ولاری دا موږ راغته چې ورول چارواک پریوار ته سلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکو ستونزه تاسو اوریدل، لطفا دې ته جواب ووایست.
د دې ورور ستونزه واقعا خبرې لدی ته، لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د یو وختو کې د البته د ویلای سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم داسې ستونزې مخ شوي دي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېرتره زیاتره تر لسو نفرو هم په دغه پنځه سوه ولسم شهره نمبر کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي، همدا روز اودیو او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان ته ضرورت ده چې اوس فعلا هم موږ مسؤولین همدارا تمیزي ادارې پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې داسې ستونزه مخته رانیسي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخاذي یا پیسې واخلي. نو انشاءالله زه دې ته هیله مند یم چې دغه پلان د عملي کېدو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې همدغه سرکې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګري لري،
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم واورو.
السلام علیکم، زه فضل عبید غزایی فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نن اوومه اتمه ورځ ده چې لار بنده شوې ده، په زرهاو موټر ولاړ دی، دا د تلفروشانو او د تجارت لخوا لار بنده شوې ده. مقصد مونږ غواړو چې ستاسې د رادیو له لارې رسنیو ته دغه پیغام ورسیږي چې د لار دې مونږ ته زر تر زر خلاص کړي. دویم دا چې پلارې کې پوستي ډېرې زیاتې شوې دي او د یوې پوستي نه پنځه ځایه نور وځي، هغه ډرایورانو ته ډېر زحمت ورکوي، څوک وایي څوک پیسې ترې نه اخلي. مقصد د دې په اړه مونږ د تاسو د رادیو له لارې د دې غوښتنه کوو چې دغه ستونزې زموږ ته زر تر زره حل شي.
بله مهدي صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه وه د پولیسو په برخه کې او دغه بل د لارې د بندېدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندېدو پاکله هغه داسې موضوع وه چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلېدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لاریونونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولې. همداراز شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سوه چې خوشبختانه هغه شهره هم خلاص شوې ده. او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمې چې درول سوي ډېر موده مخکې تقریبا د حدود کې د دوو هفتو او نیم مخکې هم دغه تحسن خیمې ټولې شملې. نو انشاءالله هغه ستونزه هم د تجارت لخوا څخه چې هغه لرونونه سوه دوی غوښتنې وي د مرکز سره شریک شوي چې انشاءالله په دغه ورځو کې به انشاءالله د جرات باب رئیس جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرایی څخه چې بنسي او ان شاء الله د تبا خلاص شي او دا وردات د تشروع شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خاصه هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزې په خپل د دوی سوال ورو.
سلام علیکم، جوړ یا په خیر، زه د پراد ولایت خبر کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پر چارواک ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مرزونه و تړل د ایران چیل را باندې ګران کړنو بار مو د کشتونو و دا شانو ما زرات چې په چیلو کېږي نو ژوند زندگی پر دغه چیلو دا خو وچ کلی د صاحب د ام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر وشپاس افغاني ستر مخ په 2000 افغاني و اله دا چې دا आवाज مو ور سره تر یو ځای.
بله مهسه، د دوی ستونزې ته تاسو څه ځواب؟
د دې ورور ستونزې هم بس هغه ستونزې و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پنځو کلمو چې په دې کې تیر هم شامل و بنسوي و چې مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند ودی چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم حکم و هدایت منتظر یو چی د دې هدایت ودی ته بچوږي امیدواری ودی ته ډیر راشي دا بندر به دوباره او به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدون کوي او دغه سی نور اوریدون ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستي دي. نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي. د دوی ځکې نه سي خړوبېدلی هغه سي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنۍ ذخیرې ورته جوړې سي د دولت لخوا چې دوی وکولی سي د خپلو مځکو ته اوبه ورکړي یا د ستونزو په حل سي، دوی ته به ستاسو جواب څه وي؟ څومره امکانات شته چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیره یا بندونه ورته جوړ شي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدارا چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي.